په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شبه پیل سوی. نن د 1499 کال د جدې دوهمه نیټه ده چې د 2000 کال د دسمبر له 28 سره سمه ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د ننګونو په اړه راپور کې واوري چې د خبريالانو ملاتړي ډلې حکومت د رسنیو د کارکونکو په خوندیتوب کې ناکام بولي. ظفر با ظاهرم د مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر وای په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاري ته اړتیا لري او د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصيل د ملي مصالحې علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات ته د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شوراویان فریدون خوزون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله د یو هیات په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترستانو او یا شل دیش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالي شي او هرڅه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل لخاریانه ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږشتمه امر الله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. اخوده کندهار امنی قمندانی وای په ارغنده بولسوالی کې د ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سول. د امنی قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پر ماپښین سوې ده.
د بورډای په سیمه کې د وسلوال تر هرګرو شخصو ایمین د ملکی وګړو پر زرنج موټر سایکل باندې چاودنه کړې ده چې په پایله کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور ملکی وګړي په شهادت رسیدلې دي او یو بل ټپي شوی دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ترڅنګ له ژړۍ پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ څخه هم د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. د هرات ورغونډي پر لوی لار تیر ماښام پای وو ترافیکی پیښه کې و کسان مړ شول. پیښه لې و ټیلر موټر سره د وتی زرفتار موټر ټکر وو. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزی وویل چې په مړو کې دوه ماشومان درې شزي او دوه نارینه شامل دي. او په خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالي کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون نو وخت ازادي راډیو ته وویل
دا سیالي د اتلولۍ جام لپاره وی د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی. ښځه مینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 30 منیټې پورې دوام کوي. سموږ غلازه د ریډیو وري د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لمړی په کراچي کې پر کور چاپه وهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګیدلو تورنو په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیر شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلاتونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت او چارواکي دغه واکسین دفاع وکړه چې په دې واد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیم پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
د پدا سال کې د چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خبره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. د لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1980 میلادي کال کې له امریکا په امریکا پر روانه سوی الوتکه کې د 14 سبب سو. په هغه الوتکه کې د 14 لکبل 201 کسان وژل شوی و چې 190 تنه یې امریکایانو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 103.3، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخه لوړه درجه 8.-1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14.0.
تاسو د خان محمد سینس خموده هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په غزنی کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبریالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي.
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمی اونډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو.
دا به هم وری چې استرالیا چیړونکو د یو ډول خطرناک میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. او د ژوند پرنګونو کې اوري
نو می مناندې زه فلان دلته دکان کوم، فل دکانداری کوم، او زکریم کړي کسان سیمه، او زکریم خارج کې کړي هندستان کې کړي.
دا مجله مترونی موجود د تایروشان په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبریالانو د یوې ټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. سلیم محمد صالح پرې راپور لري.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شهرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیره شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شاغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله پا روحانه بنا بیانوی چه خبریالان نه پا خارونو که نه پا لری پرتز آیونو که خوندیتوب نلری. ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالانو ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
دی خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن یې په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنه زیاته شوې ده چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی ده، منفي اغېز ورباندې کړی دی. خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي، او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه، وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دي عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل سوې دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست،
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ ښوولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو، د خبریالانو د نه خوندیتوب په اړه داسې مهال انتقادونه کیږي چې له نن څخه 24 ورځې دمخه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. کورنۍ او نور د خبریالانو د دفاع ټولنې د حکومت څخه د جدي اقدامات غوښتنه کوي چې عاملین د قتل عاملین ونیسي، د شاغلي دایی د فعالیتونو د درناوي په پار او د وژنې د تعقیب لپاره. زموږ همکار اجمل تورمن د اړیو تفصیلی راپور لري، په ګرځ به وره.
لشکرګاه څخه 30 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو
تد یو کس نه بلکې د یو ولایت خکو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د د په موټر د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې و وشل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استاد غلام ولی افغان وایي
الیاس دایي یو د وګړو ځوانانو څخه و چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسوه. د الیاس دایي تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان و.
دایي درې دېرش کلن و، واده یې کړی و او د مهربان په نوم یې یوه دوه کلنه لور درلوده. الیاس دایي په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانی د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس د وشنه په ملي او نړیواله کچه په سخت ټکو وغندل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10 نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محاکمه په تمه دي. د دې کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ژورنالستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د ایلیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وه، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نه شو. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحمانی هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې کادري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابتې شوې باید بیا کتنه پرې وشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس په اسمت سروند خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانې پر یوې داسې موضوع لیکنه خپره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډیر امریکایان د دې پلوی دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لار هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کیږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پریږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یو نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا $1 تریلیون یې لګولی دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2020 څخه امریکا پر جګړې $3 تریلیون لګولی دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تیره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه $4.5 میلیارد لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کیږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلې چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس کله چې د سرشکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بل څپه راغلي، خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یو افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبری نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
او زم یو نړیواله موضوع اخلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لټل نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوشه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته ځي. سلام محمد صالح نور راپور کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیو سره په ځنګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو له ځواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پرس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغې جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیاګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طبابت ډګر ته ورځو. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونو پیژندلی سي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. عصمت سروان نور تفصیل کوي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا یې په اړه ډېرې خبرې کېږي په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانته کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکي وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د څېړونکو په وینا هر کال تر 1000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر باک په وجه د ناروغۍ له کبله مړه کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي.
خو د استرالیا د فدرالي حکومت په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر بګونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو اوس په ورسو د مهمو خبرونو لنډیز ته چې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ څخه لرو. د ملي مصالحې علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. ښاغلی عبدالله د یوه هیات په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او هغه ویل چې د کابل د امنیت او نظم لپاره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د چای پر چای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغنډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه سوي دي. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتو مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې 2 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. په خوست کې نن سه‌شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کېږي. دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 30 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په 10 کال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM یو غړی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې محمد شیر مسید یکشنبه نه وخت هغه وخت ونیول سو چې لومړی یې په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ سوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرنس کې دا خبره وکړه او د امریکا متحده ایالاتونو د یوه لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړه. اوس به هم د ژوند رنګونه وورو.
دا ژوند رنګونه.
نومی منان ده او د کابل اوسیدون کې ما
منان جان څه کار کوي؟
زه فلان دلته دکان کوم، فل دکانداری کوم.
څنګه زده کړی دي کړی؟
هو زده کړم کړی لسانس ما، او زده کړم خارج کې کړی دي، هندستان کې مې کړی.
څنګه هندستان کې مو زده کړی کړی؟ وظیفه درته پیدا نشو؟
نه تر اوسه پورې خو لاس یغم نشته، د کوم یو هفته کې دوه هفته کې یو فارغ شوم. نو ګرځ خپل پلټنې کوو او خدای مې روان کله شپه دا شي.
یعنی چې څه تلای اسنادونه دی وړي څه جواب یې درکړای؟
ها اسنادونه مو وړي دي، خو اسنادونه سربېره دوی جواب مثبت تا، خو بس نن سبا خدای ته پته ما شي. نو پته مې موږ ورته پته مې نو
دا څو نوې تجربه نه لري.
کاری تجربه غواړي، خو دا خنده چې موږ صحیح تجربه دونه نه لرو کنه، مطلب مکتب نه فارغ شوی به تل یو مستقیم. نو کوشش کوو خزای ځان ته پیدا.
عدالت څنګه راحت ای چې زده کړې په هند کې کړي بیا راغلل ته دکان کوي، راحت ای د خپل ژوند نه څنګه؟
او شکر ده په هر حال کې شکرګزار خپل ژوند نه، بس خدای چې خوشاله بده چې خپل شخصي کاروبار مې ده. خو ډېر ځوانان شته چې ډېر بیکار دي، بیکار نه دوی عام شخصي کاروبار لري او نه زده کړې کړي، خو دوی مې سکیږي. خو زه شکر د خپل شخصي کاروبار لرم او هغه مخته وړم او نور توکل پله سکی ته
ځینې ځوانان بیا د تعلیم او تحصیل صرف د پیسو لپاره کوي د معاش لپاره د وظیفې لپاره تاسو څنګه
نه ما تعلیم کړی دی شکر ده ډېر لا سرونه نرم هند کې انتر دي چې دوی ماته داسې هغه ویلي چې تعلیم ما دې لپاره کړی چې خپل هېواد ته خدمت وکړم نه دا دې پیسہ دا ماته هیڅ ارزښت نه لري په ژوند کې پیسہ پیدا کیږي خو خدمت کول او د خلکو زړونه ګټل دا یو هنر غواړي
دوستانو د پښتو خبری مجلې مطلب هم دومره درې مجله به سلطان محمد سرور درته وړاندې کړي
فریبا جان.